السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لومړنۍ محموله کابل ته راورسېده. دغه 15 لک دوزه واکسین 2.5 لک کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو. په موکړه دي سات خبرونو ته صفی الله ستانګزي چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک دوز واکسینونه نن کابل ته ورسېدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهره وشوې. دوی وایي 9 کلن عبدالرؤف د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 لک ډوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورډ پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلي دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د زما غاک دی واوري، دغه خلکو رای ورکړي. لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلی. یو 9 کلن معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینه او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والی فرهاد عظیمی تېره اونۍ ویلي وو د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 وار پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. کابل نن د 2 مقناطیسي ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکریان 4 از اثر یک انفجار در یک رادار واستین وایلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12مه ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټوټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤول صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2م تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی و. هغه وخت پولیسو ویلي وو چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د ده په خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. دامدار از ویلي ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوډ ښودلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي راډیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله نن کابل ته راورسېده. خوست کې خبریالان وایي ګواښونو یې چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مرزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتونه فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 500,000 دوز واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدې. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونې کړي چې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو چې د محل له کابل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ دغه واکسین تر رسیدو پر مهال چارواکو څه ویلي دي؟
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم لا سرزی وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي. دی وایي
صحبتی که ما با سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته یا 10 روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبرې کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدۍ تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دوی دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تدریقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خغلی مجروده هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دوی د کابل په حامد کرزی هوایي دګر کې د 15 او د غشان په ټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوزه واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپه رسیدي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوې نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازده پیر راګورام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. دی وایي
India is very happy that, you know, we have a long tradition.
Hindustan khosh de che la Afghanistan sara pa khu aw sa khu waqt me ki ugra tarikhi amkari lari log la Afghanistan sara yu aw de dosti ta waqtin de dosti pa nam war ko Hindustan de nari dar mantun de log de waqtino dar kat lwar aw amali shwai de log de bi waqtino saudagari dar khu tu de ke chbaid la tol sara prasto ko dangri de wal de gawri hi wa sara la Afghanistan
our close friends
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوز کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوز واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي، خو پاله نور معلومات ورنکړل.
کور مودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې نن 15,000 ډوز هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندوستاني مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میرویس علیزین وپوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
دې د ساتنې چارې موږ مخکې ټول انتظام ورته نیولی دی، ترڅو ورته موجود دي. په افغانستان کې یوازې موږ په هوایي ډګر، یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو، او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې څه مشکل نشته.
او علیزی صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي؟ ځکه ممکن روغتیايي کارکوونکي او نور کسان ورته په تمه اوسي.
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دا اوس دی نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د اړیکو لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه پروسس مرحله تیره شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغه د خونه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د
او ارتیا خډیره د علیزای صاحب دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین تر لاسه کړي. نور کوم هیوادونو ژمنې کړي دي چې واکسینونه برالېږي افغانستان ته؟
اوس لپاره خو 250,000 کسان ته دغه واکسین ته پیښیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي، د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې له خوا نه مرسته کیږي، هغه به 3 میلیونه وي، چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. په هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار تر سره کېږي، خو په راتلونکي میاشت کې کېدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنې اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه چې د خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي دغه مشکلات.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنه په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسی ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو سي کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره سي کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولی دي، هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد چې شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانگزی پراپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو 9 کلن تښتول شوي ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 7 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوز برزی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری. دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو 9 کلن معصوم ماشوم نشی مندلی. دی تا راتون که تبا چه هیلو لرو.
آیا تو آیندی تو چه امید داشته باشی؟
مظاهره چانو گواه کرده چه که پدو او یاو ساعتونو که حکومت دا عبدالرؤف پا مندلو بریالای نشی، دوی با دا حیرتان، آقینا و شیرخان بندرونو لاری و تری. دا بلخ والی تیرونی ویلیو دا عبدالرؤف دا خوشکولو پتراو بندی 40 پوزی عملیات به نتیجه پای ترسیدلی. ودو که عبدالرؤف چه بندی 100 روزی مخکی لبلخ تختول شویده.
آزادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له بلخ نه ورځو خوست. په خوست کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې ځینو ستونزو او اندېښنو د خبریالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبریالان په فزیکي لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا دې ته ورته ده. نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله دا دو چې د ژورنالیستانو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مستحسن هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم دا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر و بجو په 1269 منځنوي سپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خپرونې لري. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوی. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له 2 کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبریال په راپور کې
په تخار ولایت کې د زبیولہ مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبیولہ مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي اماني د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کبک بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جور کده و از وقتی کې فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې
راځي. مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې دویمه نیمایي 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام دغه راز وړاندې خبرونه کې یوه نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوحې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې NBC ته ویلي دي چې د دې ډلې جنګي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړه نه ده عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سوله ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند سي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لار هواره کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې ورستۍ کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نه سي او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه سوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابع نیول کېږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشت صوب رسپانې بیا افغان حکومت ته د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15 لک دوزه واکسین سپارل کېږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کېږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید د روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 5500 کسان کرونا نیولي او له امله شاوخوا 2500 کسان مړه شوي، خو ممکن له دې هم د مرګ کچه لوړه وي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کرونا وایرس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابر برده پیلی شی او ده ایران انتخابات پا جون میاشکی کیشی. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسی چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. ده همداراز ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیم غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغني کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی پورس د فبروری پشپشمه د توغندو د هایبرید سونگ موادو د تولید یو مرکز او له اوجه څخه د وشتل کیدون کو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د خبرونه دویم نیمایی ته ورسیدو. د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. په موکړی د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزای دراوروي.
د هندستان لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین نن کابل ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح رسنیو ته وویل په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. هغه وویل په لومړي سر کې به 1.5 لک روغتیا پالانو ته د دغه واکسین تطبیق ترسره شي. کابل نن د دوو مقناطیسي ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په مکرویانو سیمه کې وشوه چې دوه کسان یې ژوبل کړل. اخوا په 12مه ناحیه کې هم په یوې کورلا موټر چاودنه شوې چې چاته یې زیان نه دی رسولی. په مزار شریف ښار کې نن د ترکمنانو لخوا یوه پراخه مظاهره وشوه. مظاهره چانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه وکړه چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون انتنونه او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ټوټر لیکلي په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په امریکا غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. کې چیرته فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiraye ادرس دی. اوس هم دا چې د ورځې سپورتي خبرونه څه دي تاسو پام ورته راګرځو.
په هرات ولایت کې نن د کراس فټ او فټنس لومړنۍ پړاو سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د دې ولایت د کراس فټ او فټنس د بیلابیلو کلبونو د 500 لوبغاړو ترمنځ وسوې. ښاغلي رسولی زیاته کړه له دغه یو ورځنۍ لوبو هدف دغه لوبو ته وده او پراختیا ورکول او دغه شان د خلکو پام اړول دي. د کراس فټ په لوبو کې سید شاه ودودی لومړی مقام، سهراب نوری دویم او مجید نعیمی په ترتیب سره دریم مقام خپل کړ. همداشان په فټنس برخه کې عبدالملک فیضی وتوانید چې لومړی مقام ترلاسه کړي. په خوست ولایت کې د لوبسارانو او لوبغاړو ته یو ورځنی سیمینار جوړ سو. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمینار کې د ظریف هاشمی او بادام ګل تر نظر لاندې د پومسا سب اتیا تیکواندو کارانو ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په وینا له دې سیمینار هدف دغه لوبې ته وده او د دې ولایت د پومسا لوبسارانو ته نوي قوانین ور زده کول دي. نوموړی زیاتوي سبب د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د پومسا تیکواندو ځینې لوبغاړي په یو ورځنۍ لوبه کې ګډون وکړي. امریکایي سوک وهونکی لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته یې ماته ورکړې وه د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ ومړ. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 په همدې سپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شئ. اوس هم ورځو لجمنې سره سم اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتې ازریف وایي ګرک وایي ازر کې انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت نه د داود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمای ته رسېدلی خو دوی ته له مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شارکستاس کې موږ دلته ماجر یو، بېجا شوه ده د ولایت د بادغیس راغلی یو، د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي. په دغه زمستان کې 15500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو ته کومک درکوو. په هغه 15500 روپۍ کې موږ 1000 کوره والي ته اېد کړل او ولایت روپۍ رالی د کابل سیمو چې 100 روپۍ راولې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې یو فیصد یې راکړي دي، هغه نور 90 فیصد دوی سره کاش ته. یو وایو نن وایي وزیر یې نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم در، نن وایي سبا درځو. نو مان وایو دا څلوېښت ورځې په دغه کې تېرې کړي. موږ د ولږې سره مخ یو، دغه د یوه کوره یوه کیلو اوړه پورو او دا بل څه ورکوو، لیټکۍ خورو دا بل څه ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحقې وګڼلې؟
دلته نور خلک هم شته، ډېر خلک دلته. موږ 8000 کوره ولو.
تاسې وویل چې یو شمېر کورنۍ سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمېر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 10% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 9% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري. تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مور سره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلی، ولایت ته ورغلی، پرون ورغلی، دا لاس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته ریاسان دي، یو وایي زه رئیس یم، بل وایي زه رئیس یم. په دغه کې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري. دا خوار و غریب، دا هغه نور دوی په هغه کې خاشه پر اچوي. دا بې سواده خلک دي. بالاکله هغه یې خپل روپۍ پوچې کړلې، دا نور دلته بالاکله موږ دربدر بېچاره چې پاتې یو، هغه وچاته نو په دغه باندې ما تاته دلته زنګ ووایي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه یا توجه نه کوي، دا رقم توجه هغه نومانې را وړي دوی سره پټ کړل. اوس وایي مقصد ته مشتبه درځو، نومان وایي بل سبا درځو. دا دېرش ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کې دوی سره تېرې کړي دي. هغه نومان یا غیر حاضر کې یا دغه کې چې واسي هغه روپۍ دوی کاږلي، چې واسي زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوي؟
خو هوا سړه ده، دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي، تر مسؤلونو پورې، تر جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
خا په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي.
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دفتر، نه د ګاز دفتر، نه د بلې خبرې. موږ دغه بار بدار بېچاره خلک یو، په دغه باندې موږ ته دغه زنګ ووایي چې دا زموږ غږ تر مسؤلونو پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې سره شریکه، چې زموږ سره ولې دا کېږي. موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګډ موږ در بدل، موږ کوم ځای ته ولاړ شو.
تاسې خو به ډېره موده کېږي چې دلته دېره شوي یاست، مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي، موږ پر هغه باندې نه یو منکر، کومکونه را کړي دي. دغه د ژمي شاش کومک زموږ سره راچم وکړي.
ښه، ستاسې غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي، زموږ پر نامه باندې راغلي. زموږ کې ولې یا دولت پوتې، یا رئیس پوتې، یا بل مشر پوتې، یا بل زما هڅې زما سره ورسېږي. زما دا غوښتنه ده.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځایه شوو په نمایندګۍ به مو د داود خبرې او مشکلات اوریدلې وي. د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د استقرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15000 افغانۍ هغه کورنۍ چې ډیر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بېځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوي بېځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه دی رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید دا دی چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چېرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنی که چېرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات ولایت د داوود په نامه یو کس د غنو بیزای شو کورنۍ په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د ژمي په دغه موسم کې بل دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاری وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بېځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. پدې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ښه پیغام لرو درته شو زیر لرو، هغه دا چې زموږ یو اوریدونکو پیغام راستولې دی. د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځنی ورکو او دوی بیرته سره پیدا کړی دی. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، دغه موندل سوی کس د کورنۍ دی وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورس نور پیغامونه ته هم.
سلام علیکم، زه خوشحال صداتم د هرزادۍ د رادیو د اوریدونکو د کارکوونکو نه ډېره مننه. هیڅ نیاز محمد صدات 1990 کال کې ورک شوی و او 1990 کال کې د اتمې میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. دا حزادی دا رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډیره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخښه په افغانستان په څلور دستورلاتو او په ټولو ځایکو پخښ کا او ښه وخت او ښه ورځ وکړي. ډیره مننه د ازادي رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ جوړي سلامونه ورته کوم.
مننه کوم ګران اورور ستاسو څخه هم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغام راستول او د دې موج درته خبر کړ او دا چې ستاسو ورک پیدا سو تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکې چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لري دي او نه پوهیږي چې دي، موږ وکولای سو د دې خبرونې لاري مرسته وکړو ستاسو سو ژغونه تر یو بل رسو سو کولای سو په دلار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمېر هغه دوستانو پیغامونه په کډه سره واورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندل دي، دا غوې نشانې راټوي. نو که چیرې تاسو هم په خپل یو دوست پسې په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځي چې درس خورک دي. نو د دې خبرونې د پیغامونو تر پیل د مخه لطفاً قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ چې د دې دوستانو شمیرې در سره ولیکلی سي. ډېر مو وخت نه نیسم، ورځو د دغو دوستانو پیغامونه اورو.
بیا السلام علیکم، زه محمد اسحاق افغانم د کندهار څخه. ارزم موږ یو الکو فدا کړی دی، دا څو کال دی دلمن دی، دلمن نه داری ول سوالی دی. کورنۍ ډیره په تمه ده چې خپل کوچنی پیدا کړی، ډیر چې بغاره وخت وي زه خپل کور ته ځم. نو کچیرې کلیوال ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري را چې خپل کوچنی دی بوزي، نو موږ دغه د درې او کې چې موږ تاسو سره سره دی خپل ټلیفون یې را وسوایم. سپر سپر و سپر پنځه دوه یو نه پنځه و دوه پنځه مې را بل شي نه سپر و سلور اته نه درې
السلام علیکم، زمرام شهر انزور د غزنی ولایت د بند ولسوالی دلانو لکلی ازادی راډیو ته پیغام سلطوما. دی ورور پیغام سلط کوي ازادی راډیو ته، و یو ورک ورور دا پنځه دېرش کاله کېږي د موږ سره ده. هغه ورور شمېره مو وانخستله مهرباني له مخې که هغه ورور د موږه ګاوري یا دا ورک ورور د موږه ګاوري دا په دغه شماره د لمون سره تماس ونیسي. صفر و اته څلور اته صفر نه شپږ و یو بله دوهمه شماره ده. صفر و سوه اووه نوي پنځه سوه یولس معلومات نسته.
السلام علیکم، عبدالعزیز شهر زخم تاسو پیغام نجلۍ چې څوارلس کاله عمر لري د عبدالعزیز لور ده. آزادی راڈیو کارکن کے حاغ شمارہ کبھی یا ہر مسلمان روڈ سے معلومات بھی رغا شمارہ زنگ ہو رہی ترودیش ویش مہربانی.
سلامونه نیکه اله احترامات یو منی زنګړی سلام د ازادي راډیو ټول او اوریدونکو ته کوم. مینه وی رحمان دی د نمند لای څخه می تاسو دا پیغام پریښې دی د ورکسو اجزان پولیس کې یو نه پر چی خپل نوم شایسته خان نه ته کوي او د پلان می شایسته ګول دی راډیو ورځی کې چې د زمر سره دی که ار ور په اړه معلومات غواړي د کولای شي مو سر په دغه شمیرو د دونو صفر و صفر و دوه دوه نه درې درې صفر بل شمیره ده صفر و سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس. یو وارې بیا هم درته تکراروم، صفر و سوه دوه سوه نوي درې سوه دېرش بل شمیره ده صفر و سوه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422212 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. زه د پاریاب د ولایت محمد میرن یو ورکلر په نامه د ګوامه د علما د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میرې په کم تورخیل دی. د پروش کال نظام په شپږمه ورځ شوی چې بغلان مرکزي ته تللی و د وریجو د ټولې دریابونو دپاره دا بیا درکه دی. خپل هم د شپور اشتکال دی. یو څه د پیری تکلیف هم لري. دغه که هر چاته معلومات وي په دغه اړه باندې په دغه شماره دي ما ته زنګ ووي 0 0 3 1 0 3 2 5 5. شماره یو ځل بیا تکراروم. دا ډېر وخت هم تغامل هیڅ نه دی منشر کړی. 0 0 3 1 0 3 2 5 5. په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسمت الله حکیار د بکوا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې کوم دی په 15 کلنۍ کښې ورک شوی دی. یو کال یې تېر شوی دی چې شپږویشت کال یې پوره شو. هغه معلومات راټولي ورسېدي خو ډېر غمنه مې الحمدلله احمدسیه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 1. یو واري بیا وایم 0 0 0 2 5 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بل السلام علیکم. تاسو د دې د دې همکاران ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. زه د سره وسیل شوی روژي کورین د هلمند ولایت نه د لیدو مسؤلۍ څخه مې اړیکه کې وکړې ده. زما یو ورور دی چې د څلور کاله کېږي چې د کور نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور ته دا هر معلومات لري. یا دوی زما غږ په ازادي راډیو د لارې څخه اوري. یو د مهربانۍ د مخه شیشلې د ما ته خو دغه شمېره اړیکه ونیسي. نو چې هر مسلمان ورور ته یې لولي نو هغه ته بس یو راپوکوي انعام دي. نو زما د اړیکو نوره شمېره ده 0 0 8 3 8 3 0 1 2 0.
السلام علیکم ورحمت الله. کوسی خبرې کوم کندهار ولایت. ما یو ورک عجز سپینګری دا څلور کاله کېږي په کندهار ولایت کښې نادرکه شوی ده. په قوم باندې کوسي ده. که هر څوک دې ما دا غږ اوري ما ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي 0 0 0 2 0 5 9 1 1 5 5 8 بس شیرینی به ترلاسه کړي. باید چې دا پیغام مشر چې هر څوک غلط ټلیفونان خلکو ته راسوي باید له دې چې لاس واخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم وروره. ما نوم ګل احمد دی د بغلان ولایت په تماس کښې شوی یم. یو ورور مې ورک ده
د میرامت په نامه د اول اس کال کې کې چورک د پداغ شماري هر یو څه پیدا کې دغه شماري د زنګ وي صفر و اته شپږ څلور دوه پنځه و نه و اخر کې دغه شماري د زنګ وي پنځه زره په نام لري.
السلام علیکم. زه په ولایت بکوا ولسوالۍ څخه فیض الله خبره کوم. زما ورونه په نامه د ابراهمان دی، د یو واته ورځې کې چې نادرکه سوی دی. دا زما ټلیفون نمبر دی چې پر یو صفر څلور دوه اویا دوه نوي اووه دېرش آن وکه پیدا کړی دی. جایزه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا ټلیفون پرې کا باندې دا وردګو څخه عنایت تنګیوال لکاو سره دا پیغام توتوم. زموږ په سیمه کې دا ننګیالي په نامه باندې یو کس نادرکه شوی دی. تقریبا درې کلی کېږي داسې دا کورنۍ لخوا د درسو په بانا باندې وتلی وو، خو متاسفانه تر اوسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی د درې څلوېښتو شاوخوا په هغه باندې عمر لري، خو د عصبانی تکلیف لري. نو ننګیالی که چا ته معلوم وي او یا چا لیدلی وي، نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. شمېره دا د ټلیفون صفر اووه سوه پنځه اتیا لس او نوي اته سوه اویاو. شمېره بیا تکراروم، صفر اووه سوه پنځه اتیا نه نوي صفر اته صفر یو. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پروسې خفه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زمونږ پیامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه راغایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زما پیغام دا دی وروره چې زموږ یو دوست دی، قریب مو دی شاختم دی ورک دی د مسکاله کې چې نه درکه سو دی د مسکلا ول سوالي مغوري د سیمې دی. په دې ما ځا غوري او خدای ابل پیرا ابل ونی پیغام صدقري وو، خو په دغه پیغام کې تر نمایي پر وایه بره اړیکه کاته سو. کله ما ځا غوري د دغه غاره ارم سنا ورو معلومات لري، خو د مخرباني د مخ خدمات ته پوښ نه ریته زنګوي. ما ټلیفون شمیرا ده 0 و 0 نه 1 نه و درې و او سلام شمیره مې ده 0 و څلور اته نه 0 درې 0 درې و و سلام په احترام د ازادۍ راډیو زنده باد او د پیغام د نشرېدو په هیله یم.
نور زموږ قریب دی نش پنځه نش پاره سکاله کېږي چې ورک دی. نو ته هیڅ پته نه معلومېږي که چا په دغه د دې په باره کې عبدالغری کېږي د پلار نومېږي مګول دی چې هر څوک معلومات لري په دغه شماره کې ما ته بیا زنګ ووهي. خواشه صفر و صفر و پنځه و نه صفر نه شپږ ټوله دا د ازادۍ د لفظه.
السلام علیکم. محمد عمر اند لاران ولسوالی سمیاری کنی ولی د اختر محمد برک سوی دی د واشر ولسوالی کې کار مسلمان ور کولای چې د غشمیرت د جنگ وې ته پروسه پراته دروش پته شپته دولس ته پروسه پراته دروش پته شپته دولس.
سلام علیکم. سلامونه اونې کې له احترامات مقبول او منظور کوي. زه اکرام منواله مکنل نه دورک شو ځانو خبرون ته دا پیغام سفته او مزما د کاکا زوی دی په نوم د بلال اتلس کال عمر لري. د محمد ګل زوی دی تقریبا درې میاشتې وشوې چې د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه ورک دی. که هر مسلمان ورور به دغه اړه معلومات لري نو د همدردۍ د مخې دې ماته په دغه نمبر زنګ ووایي 0 و شپږ شپږ نهه دوه پنځه دوه نهه څلور. یعنی 0 و شپږ شپېته دوه نوي دوه پنځوس څلور نوي. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام فور کړي. مننه. خوشحاله اوسئ.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي و موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې راسره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه